سلام د ازادۍ رادیو د خبرونې ته مو زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روحان هرکلی کو د دې خبرونې پر راپورونو کې. افغانستان او هند ټینګار کړی چې پر طالبانو د بندیزونو په برخه کې سلام مشورې بجاري ساتي. ولسمشر غنی وایي د نړیوالو ځواکونو د وتلو اعلان چې د محاسبو بدلون کیدای د طالبانو لپاره ناڅاپي و.
د اناونسمنت هاز بین ا گیم چینجر بیکاز د ان ایکسپیکټډ فور د طالبان.
نور راپورونه هم لرو. په نورستان کې لهم خلک له وژغنو جامع جوړوي،
چاتر باندې دا تار جوړوي، ډیر نری جاکټ د پاره استعمالیږي، دغه نه لیک ډبل غوندي چین واغه بیا اور د پاره استعمالای.
نړیوالو مسایلو ته به هم کتنه وکړو. له هر څه مخکې خبرونه واوري چې نوریاس نوري چمتو کړي.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو دوی ته یو فرصت رامنځته کړی چې سره محاسبه وکړي او د طالبانو او پاکستان لپاره هم د انتخاب وخت. په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوی خبریال الیاس دایی په نوم د یوې څلور لارې د جوړولو چارې پیل شوې. د روسیې د زندانونو د چارو ادارې ویلي چې الکسین نوالنی به یو روغتون ته ولېږدوي. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو مقتدې د دې فرصت رامنځته کړی چې له سره محاسبه وکړو او د طالبانو او پاکستان لپاره هم د انتخاب وخت. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون له امریکایي سی این این تلویزیون سره په مرکه کې وکړې او ویویل د پاکستان لپاره د انتخاب وخت رارسېدلی. آیا دا هیواد غواړي چې د سوله ییزې آسیا په اتصال کې د یو نړیوال لوبغاړي په توګه خپل رول ولوبوي یا د ګډوډۍ لاره غوره کوي؟ ولسمشر غنی طالبان هم ورته انتخاب ته راوبلل او زیاته کړه د طالبانو هغه ستره پلمه چې جګړه د دې لپاره کوي چې له افغانستان نړیوال ځواکونه وباسي نور اعتبار نه لري. د غنی په وینا په افغانستان کې جګړه مذهبي پلوه نور نشي توجه کېدای او سیاسي روغ جوړي او حتمي چاره ده. ښاغلی غنی دغه راز وویل اوس پر طالبانو او د هغوی پر ملاتړو پورې تړلې چې کومه لاره غوره کوي. طالبانو او پاکستاني چارواکو تر اوسه د افغان ولسمشر د دغو څرګندونو په اړه تبصرې نه دي کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په یو ټویټ کې ولیکل چې له خپل افغان ساري د بهرنیو چارو له وزیر حنیف اتمر سره په خبرو کې هغه ته ډاډ ورکړی چې هیواد په افغانستان کې د روغې جوړې او په استانبول کې د سولې په پروسه کې د پرمختګ ملاتړ کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي تیرونه نږدې څلوېښت ملکان په دې هیواد کې په جګړو او د ناامنیو په پیښو کې وژل شوي دي. د دې کمیسیون ویان ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
از تاریخ 21 تا 26 حمل
د حمل له یوویشتمې نه د حمل تر شپږویشتمې پورې شاوخوا 9 ملکي وګړي په افغانستان کې وژل شوي دي. په وژل شویو کې 8 ماشومان او 4 ښځې شامل دي. د دغو وژنو مسؤول طالبان او ناپېژانده وسلوال دي.
فرهنګ په وینا بم چاودنې او هدفي وژنې تیرونې د ملکي تلفاتو اصلي لامل بلل کیږي. هغه د جګړې له ښکېلو اړخونو په تیره بیا له طالبانو وغوښتل چې د ملکي وګړو د ژوند خوندیتوب لپاره د اور بند وکړي. د هلمند ولایت په مرکز له کارګاه کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایی په نوم د یوې څلور لارې رغنیزې چارې پیل شوې. د هلمند ولایت له مطبوعاتي دفتر نن په یوه خبره شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې د شهید الیاس دایی په نوم د څلور لارې د څلي د جوړولو چارې د هلمند والي جنرال عبدالنبي الهام له لوري د خښتې په ایښودلو سره پیل شوې. د خبر پاڼې له مخې دغه څلور لارې او څلی د له کارګاه د ښاروال انجینر اسمت الله سمدي په لارښوونه د خپلواکۍ څلور لارې جنوب لور ته د شهید الیاس دایی کور ته څیرمه جوړیږي. د دې څلور لارې رغنیزې چارې به د 1,00,000 افغانیو په لګښت په 5 میاشتو کې بشپړې شي. چارواکو ویلي دغه څلور لارې د الیاس دایی د یاد ساتلو په هدف جوړوي. د هلمند والی عبدالنبی الهام په دې مراسمو کې وویل چې ژورنالستان د ټولنې سترګې او واقعي مدافعین دي چې په هر ډول شرایطو کې د خپلو خلکو تر څنګ پاتې شوي او په دې برخه کې هیڅ زور او فشار ته نه دي تسلیم شوي. د هغه په وینا د هلمند ولایتي اداره هم د بیان او رسنیو ازادۍ ته ژمنه ده. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی د تیر 1999 یوم کال د لړم په 22مه په لښکرګاه ښار کې د یوه مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. تر اوسه د هغه د وژلو مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په غونډه کې د چک جمهوریت دغه ادعا په اړه بحث وکړي چې د روسیې پوځي جاسوسان څو کاله مخکې د مهماتو د یوه زیرمتون په چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړي دي. په دې چاودنه کې چې په 2014 کال د چک په ختیځه د زلند سیمې په وربیڅه کې شوې وه، دوه تنه وژل شوي وو. د چک جمهوریت هغه روسي پوځي جاسوسان په دې چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړي چې په 2013 کال په بریتانیا کې د روسیې د پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور د مسموم کېدو په پیښه کې په لاس لرلو تورن شوي دي. وروسته له هغې چې د چک جمهوریت استخباراتو د روسیې پوځي جاسوسان په زیرمتون په چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړل او 13 روسي ډیپلوماتان د جاسوسۍ په تور له خپلې خاورې وویستل، موسکو په ورته اقدام کې د هیواد 40 ډیپلوماتان له خپلې خاورې وویستل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې ډیپلوماتانو ته یې ویلي چې د دوشنبې د ورځې تر پایه له روسیې ووځي. د روسیې د زندانونو د چارو ادارې ویلي چې د اپوزیسیون مشر الکسی نوالنی بچې روغتیایي وضعیت د ډوډۍ نه خوړلو د احتساب له امله مخ په خرابېدو دی، یوه بل نږدې د سمون زندان کې روغتون ته ولېږدول شي. نوالنی له 20 ورځو راهیسې د ډوډۍ له خوړلو ډډه کړې ده. د ولادیمیر سیمې لپاره د زندانونو د چارو فدرالي ادارې نن په یو بیان کې وویل چې 44 کلن نوالنی به روغتون ته ولېږدول شي، خو دا یې نه دی ویلي چې کله به هغه لېږدوي. تمه ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران هم نن په غونډه کې د نوالنی د قضیې په اړه خبرې وکړي. له زندانه د نوالنی د خوشې کېدو لپاره پر کرملین د مخ په زیاتېدونکو فشارونو په لړ کې د هغه پلویانو پراخې مظاهرې رابللې دي. نوالنی د جنوري له میاشتې راهیسې له کله چې له جرمني بېرته روسیې ته ستون شوی نیول شوی او موسکو ته نږدې په یوه زندان کې ساتل کېږي. د امریکا د فضایي څېړنو اداره ناسا هیله منه ده چې نن به هغه هلیکپټر د مریخ پر سیارې الوتنه وکړي او په تاریخ کې به ثبت شي چې دې سیارې ته له یوې ګرځنده وسیلې یا روبوټ سره یو ځای استولې. د انجینیټي په نوم دغه هلیکپټر به چې 1.8 کیلوګرام وزن لري په 6 ثانیو کې د مریخ له سطحې 3 متره لوړ او له 1.5 ثانیو پرواز وروسته بېرته راکوزه شي. د ناسا چارواکو ویلي دغه هلیکپټر د علمي څېړنو له هدفونو سره مرسته نه کوي، بلکې یوازې ټکنالوژي ازمویل کېږي. خو چارواکي هیله مند دي چې دغه هلیکپټر به د راتلونکو الوتنو لپاره لاره پرانیزي او هغو ځایونو ته چې نورې ګرځنده وسیلې یا روبوټونه نشي تللی په سرعت په الوتنو سره د فضایي څېړنو په برخه کې یو انقلاب رامنځته کړي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، ورزو د مطالبو برخسته په لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، ولسمشر اشرف غنی له افغانستانه د ټولو بهرنیو عسکرو د وتلو اعلان د لوبې بدلون بولی او وایي د هغه څه چې طالبانو او نورو یې اټکل نه کاوه خو دې لمخ کې محاسبه کړې وه. ښاغلی غنی له سی این این تلویزیون سره په مرکه کې د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو وتل یو فرصت بللی او یو ځل بیا یې پر طالبانو او پاکستان غږ کړی چې د آسیا زړه کې له آرامۍ او ورانۍ څخه یو غوره کړي. له بلې خوا د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي چې له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو تر وتلو وروسته د دې هیواد راتلونکي لپاره هیڅ ډول تضمین نشته. په دې اړه د راپور ته پام وکړئ.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وتو اعلان د دل لپاره د محاسبه وړ خبره وو. له دوو کلونو وړاندې ورته بشپړ چمتواله نیولې وو. خغلی غنی د سین ان له فرید ذکریا سره په مرکه کې دا پریکړه د لوبي د بدلون په نوم یاد کړه چې په خبره یې طالبانو او نورو یې فکر هم نه کاوه. خغلی غنی دا ډار هم ورکړ چې د بهرنیو عسکرو په وتو سره به د افغانستان نظام له هیڅ ډول ګواښ سره مخ نه شي. هغه وویل افغان ځواکونه په ځانګړي ډول کمانډویان او هوایي ځواک د جمهوریت د ملاتړ دي او کولی شي خپل نظام ساتنه وکړي. جمهور رئیس غنی یو ځل بیا روان وضعیت د طالبانو او پاکستان لپاره د انتخاب شیبه وبلله.
Now it's a time for recalculation.
اوس د بیا ځلې محاسبه وخت دی. زموږ لپاره د یو فرصت خود طالبان او پاکستان لپاره د انتخاب شی وچې د آسیا زړه کې د آرامۍ او اوربن لپاره د یو نړیوال باورمن شریک او کده ګډوډون کې پتو ګرو لوبوي. د طالبانو هغه پلم چې په افغانستان کې بهرني عسكر شته پای ته رسیدلې. دا جګړه نور دینی مشروعیت نه لري او یو سیاسي جوړجاړی یاړین دی. استوب د طالبانو او د هغوی د ملاتړو په ډګر کې دی.
افغان جمهور رئیس دغه شان د ټاکنو لاره د واک په لیک د ټینګار تر څنګ له سیاسي لارې د روانې شخړې د حل خبره وکړه.
هغه څه چې زه یې د دوی لپاره خوښوم دا دی چې د اړیکو یو نوی باب رانستل سي. چې لمخیه سیاسي ملي سیستم جوړیږي چې دوی ته د دولت ټولنې او اقتصاد کې د ادغام لار پرانیزي. موږ به د ویلاند مودې لپاره د سولې حکومت جوړ کړو چې ورسته ټاکنو ته لار خلاصوي. دا ټاکنې به د نړیوالو تر څارنې لاندې کیږي. موږ د تیرو څلوېښتو کلو په ځانګړي ډول د تیرو شلو کلو شخړو د حل لپاره یوې هوکړې ته اړتیا لرو، او د سولې هر ډول توافق باید زموږ تاریخي لویې جرګې کې تایید سي.
جمهور رئیس غنی داسې مال افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل سولې ته د رسیدو لپاره یو فرصت بولي چې د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار جیک سالیوان وایي د امریکایي ځواکونو له وتو وروسته د دې هیواد د راتلونکي په اړه هیڅ تضمین نشته. خو دا ټینګار کوي چې متحده ایالات په هغو ګواښونو ته پام کوي چې سرچینه یې افغانستان کې وي.
دا یو لوی توپیر دی. زما په اند موږ کولی شو چې داسې سناریو جوړ کړو چې له مخې وکولی شو له دې هیواده ساتنه وکړو، بې له دې چې د درېمې لسیزې لپاره په دې هیواد کې په جګړه کې ښکېل پاتې شو.
د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار فاکس نیوز سره مرکه کې هم ویلي چې جمهور رئیس بایدن افغانستان ته د عسکرو د بیا لیږلو هیڅ نیت نه لري. تمه ده د امریکا او ناتو ټول عسکر د روان کال د مې میاشتې له پیل د سپتمبر تر 11 نیټې له افغانستان ووځي.
په همدې حال کې افغان حکومت او هند ټینګار کړی چې پر طالبانو او نورو تروریستي ډلو د بندیزونو د ساتلو لپاره به په خپلو کې سلا مشورو ته دوام ورکوي. په دې اړه د ملي امنیت شورا په یو بیان کې چې نن خپور شو راغلی دی چې په دې برخه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په هند کې د هند له سفیر سره په کتنه کې خبرې کړې دي. پر دې موضوع مختصر جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محی په کابل کې د هند د میشت سفیر رودندرا تاتین سره نن دوشنبه په کابل کې کتلی. په دې کتنه کې دواړو خواوو د نورو مسایلو تر څنګ د دوه اړخیزو همکاریو پر دوام ټینګار کړی. د افغانستان د امنیت شورا له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دواړو خواوو لخوا هوکړه وشوه چې هند او افغانستان به د ملګرو ملتونو لخوا پر طالبانو او نورو تروریستي ګروپونو د بندیزونو د جاري ساتلو لپاره سلا مشورې روانې ساتي. دا څرګندونه په داسې حال کې دي چې افغان چارواکو په ځلونو له طالبانو د جګړې د ختمولو غوښتنه کړې، خو طالبانو بیا د بهرنیو ځواکونو وتل او د خپلو غوښتنو پر منلو ټینګار کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د روژه لر رسیدو سره د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې په مارکیټونو کې نرخونه لوړ شوې دي. د چاره د ټولو لپاره د خوراکي توکو اخیستل ستونزمن کړي، خو د هغو لپاره چې جګړو ځپلې په بازارونو کې د خوراکي موادو د بیو لوړیدل د خوراکي توکو اخیستل نور هم ستونزمنوي. د روزګان، هلمند او میدان وردګ ولایتونو کې له جګړو بې ځای شوي له حکومت نه غواړي چې د بیوزلو اقتصادي ستونزې په پام کې ونیسي او په مارکیټونو کې د موادو بای کنټرول کړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د روژه میاشت چې پر رسیدو یو ځل بیا د افغانستان په بازارونو کې د خلکو د اړتیا وړ لومړنۍ موادو بای لوړې شوې دي چې ګڼې بېوزله کورنۍ له ستونزمن وضعیت سره مخ کړي دي. محمد نسیم 22 کلن دی. د کندهار ولایت د نیشول سوالی څخه ترنکوټ شهر ته د جګړې لامل راکړه سوی. نو موړی وای لوی خو جګړو زپلې بیکار دی او لبلی خو د توکو قیمتونه لوړ دي.
کندهاران خود سي حالات خراب کړی دي. زمرده موږ د نیشول سوالی سماجر راغلی د دې ځای راغلی شاش قیمت کې پټاټي په خو په نیم سل یو سه بدبس او کړی نه غول خو د روزې شکاس پر مسلمان ضرورت تل وړي دا سي چار دا پټاټي نه چار شي قیمته بيخي وسه قیمت دغه تل ورته چې بيخي سړی ونه خو دا خو د خلک سره چې د سار ماشان د نه لري په دې وس نه رسیږي. دا مسلمان دغه مسکینان خلک به څه کوي؟ د دې پای څه دی؟ یو ټکداران دغه سم دا غشتنه ده چې دا روزې میاشت د برکت میاشت چې د مسلمانانو سره یو څه کوم کنه وکي.
د نرخونو د لوړوالي ستونزې دلته نه ختمیږي. د هلمند اوسیدونکو هم وایي چې د روژې میاشتې پر رسیدو سره په دغه ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي دي. دوی وایي له روژې مخکې د خوراکي توکو نرخونه مناسب وو، خو د دغې میاشتې پر رسیدو سره د خوراکي توکو په نرخونو کې توپیر راغلی او د هر سیز نرخ لوړ شوی دی. د هلمند ولایت یو سیدونکو قدرت الله چې د موسی کلا ولسوالۍ څخه د جګړې لامل به زیسوي ازادي راډیو ته ویل
ساده د مسکینانو خوراک چې پټاټی دی هغه من پاویا اوس په نوې افغاني پسل افغاني دی بینډی دغه سګراندی غولی دغه سګراندی روزه حکومت باندې سب څه ګرځي سروالی باندې وګرځي چې ورو ده شنګول سګراندی افغان او غریب خلک ټکو ټکو دي در بدر د افغانستان غریب است دغه ګرانی جوړ سره ته دی اوچار اثر
عام خلک یو شمیر سوداګر او دکانداران ملامتوي چې خوراکي توکي د احتکار په ډول ساتي ترڅو په بازار کې کم سي او دی په لوړه بیه وپلوري د توکو د لوړو نرخونو زیان تر ټولو زیات بیوازله او په ځنګړې توګه هغه خلکو ته رسیږي چې جګړو له خپلو مینو کډه کړي وي او له کډوالۍ او بیکاری سره مخ دي. د اورزګان او هلمند ترڅنګ د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو هم شکایت کوي چې د روژې میاشتې پر رسیدو سره د توکو قیمتونه لوړ سوي دي. درویشت کلن روزی خان د میدان وردګو ولایت د چاک ولسوالۍ اوسیدونکی دي او اوس میدان ښار ته د جګړې له کبله راکډه سوي.
والا اوس خو موږ ماجرم یو او د بیکاری لاملم دی نو اوس بیخي لوړې شوې دي او ځکه چې خلک دته فکر نه کوي چې خلک ماجر دي او بیکاری ده.
دوی له حکومت غواړي چې د بې وزلو اقتصادي ستونزې په پام کې ونیسي او په مارکیټونو کې د موادو بیې وڅاري. د افغانستان د متشبثونو علي بورډ له هټیوالو غوښتي چې د روژې په مبارکه میاشت کې نرخونه ثابت وساتي. د دغه بور ډریس رحیم الدین اجاغه دوري یا حمل پر سلروشته منیټه ازادي راډیو ته ویل چې دوی سش کال دا مسله لنیږدې څاري. د لومړی کال او لومړی روزنه د چې د افغانستان په مارکیټونو کې د خوراکي او د سينورو موادو به لوړیږي بلکې هر کال د روزي او اخترونو پر اتاک سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو به لوړیږي. سره له دې چې حکومت د بیو د څارنې ژمنې هم کوي خو خلک وایي چې دغه ژمنې هیڅکله هم عملي سوي نه دي.
زندګي را دیگه خدا بهتر کنه ای تو راستم کې دیگه خوب از گزاره میکنه.
ستاسو لا پیغامونو
عبدالله در بابل ولایت نه پیغام تاسو ته پیغام زموږ د لوړپوړو دکو د وزارت څخه د لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د زابل په ولایت کې د کلا د عالی دارالعلوم څخه موږ په 1400 کې فارغ شوي خو تر اوسه مو د کابل څخه نتایج نه دي راغلي. دا ده چې هغه زموږ نتایج باید د وزارت خوا څخه ژر کار خلاص کړي تر څو موږ ته وسپارل شي او بل موږ دغه زموږ تعلیم څه دي هغه نیمه پاته دی موږ ته باید د لوړ زده کړو زمینه برابره شي د شریعت او پوهنځي په زابل کې ایجاد شي تر څو موږ دغه خپلې زده کړې بشپړ کړو. موږ نو کولای چې نور ولایت ته ولاړ شو د لوړ زده کړو لپاره باید د شریعت او پوهنځي او د زابل پانتون کې ایجاد شي او د زابل په پانتون ته ورکول شي تر څو موږ زده کړې نیمه پاته نه شي. وسلام.
کوم زړه هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ نه مالي کني ولې دغه واشیر ولسوالۍ کې چم وکي دغه نانا یې ډیر سړي دی او به سړي متر ته ورچلل او یو باندې چم وکي د بیا بغرا راکښ کې یو بل عمره ته وکي زموږ چې ډیر په تکلیف او موږ ډیر څنګه سره مخامت زموږ باغونه او باغچه او ساکانو ګډ شان وځ سلوګار هغه زما ولسوالۍ چرواک او اشرف غنی د زما پیغام دی. السلام علیکم.
زهرنده زهر ولایت له سره غږیږم دغه ورکشو دوستانو یارانو لپاره په دولت یو مرکز فعال کی کچې ورکشي یو چا دوستانو هغه ته به دغه وخی اکشنه وړي او نو سیسی او تر شي دا شي الګ ورکشوي او چې چا کارتن پیدا کړی ماغه دفتر ته وړي لم د افغانستان دولت نه یو ارزو او یو خواهش ته به دا کارو تاسو سره به یو خلک څوک خلک پیدا کړي هم عمل ته دفتر ته وړي کښول د چا ورخشي هم مرګري ورونه ځامني اما دفتر ته ورسي هغه اداره به شکایت وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
سموږ غاګله ازادي رادیو اوري. په نورستان کې له هم خلک د څارویو لوړیو او وزغنو جامع جوړوي. نورستانیان وایي دوی په یخو او واورینو ساحو کې اوسیږي او په کورونو کې د څارویو لوړیو جوړیدونکو کالی تاوده دي. دوی وایي غواړي دغه لرغونی دود ژوندی وساتي او لوړیو څخه په معاصر ډول مصنوعات جوړ کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د نورستان خلک له پوخاره حصے له وړیو څخه په خپل لاس د جوړو شویو جامو په اغوستلو مشهور دي. د غرنې ولایت چې سوړ ژمی لري د وسیدونکو په وینا یې د وړیو جامې دوی په سړه هوا کې تاوده ساتي. یو مهال د نورستان لري پرتو سیمو ته د تګ راتګ په برخه کې شته ستونزې. د دې سبب شوی وي چې خلکو ته یې له بازارونو معاصر مصنوعات ونه رسیږي. هغه مهال د دې غرنیو سیمو سیدونکو تر ډیره خوراک او پوښاک په برخه کې له خپلو ځایي وسایلو په دودیز ډول کار اخیست. اوس که څه هم د نورستان تر لری لری سیمو تګ راتګ نسبتا اسانه شوی او خلک د کابل په شمول د افغانستان بیلابیلو ښارونو ته تګ راتګ کوي، خو دوی کې ګڼو یې ځینې پخواني دودونه لکه له وړیو جامې جوړول په یو ډول ساتلي. د نورستان یو شمیر اوسیدونکو راته وویل د څارویو له وړیو او وزغنو د جامو جوړول ورته له نیکونو پاتې دي او غواړي دا دود وپالي. خو د څارویو وړیو او وجغنو نورستانیان په څه ډول دودیزې جامې جوړوي؟ د دې ولایت د وانتویګل ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالحکیم سجادې راته پاړه وویل:
موږ مالداران چوپانان لګي په قیچي باندې دیونه دا وړې کمی هغه په یو پاک ټوټه کې راټولې دغه وروسته په صابون باندې دا اینځي. زمونږ یو قسم تیر کمان غوندي چې موږ ورته ویران شوایو، هغه ویران شه باندې دا بیلې تار تار هغه وروسته غونډارې غوندي بیل 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 راټولې. هغه وروسته یو غونډارې را اخلي، هغه یو قسم چې مونږ ورته چاتر وایو، هغه چاتر باندې دا تار جوړي. ډیر نری جاکټ د پاره استعمالیږي، دا غن لیک ډبل غونډی چین او هغه بیا اوټ د پاره استعمالای.
د سجاد په خبره چې په ژمي کې سړی د څاروي ول سرولو او خزي د پټي ول کارونو اوزګاری شوی بي، نو په ګډه په کورونو کې له برابرو کړو تارونو په کولونه چپنی کمیسونه څادرونه او نور شیان جوړوي. له وژغنو او وړیو د جامو جوړول یوازې په مرکزی نورستان کې دود نه دی، بلکې د ختیځ او لویدیز نورستان اوسیدونکي هم د ژمي پر مهال د یادو توکو په جوړولو بوخت وي. د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي صاحبداد همدرد وایي له وژغنو او وړیو د جامو جوړول ډیر ستونزمن دي، خو خلک اړ دي چې په واورو او یخنۍ کې د ځان ګرم ساتلو لپاره دغه لباسونه جوړ کړي. نورستانیان وایي له ډیرو کلونو دوی وړینې او د وژغنو جامې پکولونه چپنې او څادرونه جوړوي، خو اوس د دوی دودیز لباس د نورو ځایونو په نومونو یادیږي. د پارون قومي شورا غړي او د ولایتي شورا منشي مولوي زینت الله راته وویل:
دغه خوله چې په خانه ده چې ترالي خوله ده زمونږ رواج کړي اوس هم ده، چپن لرو پرتاغم درو اوس هم جوړي اوس هم موږ خپل دود نه پرېخه.
مولوي زینت الله وایي په دغه جامو کې د ګلونو جوړول لپاره شنه سره او نور رنگارنګ تارونه هم کارول کیږي. نورستانیان وایي په خوا ټولو خلکو همدا لوژغن او وړیو جوړیدونکو جامې کارولې، خو توپیر په دې کې و چې د چابا مالداری او پانګ زیاته و، هغوی به د کال څو جوړه جامې کولې او څوک به چې کمزوري وو نو یوه جوړه به یې ډیر وخت کوله. دوی له حکومت ګیله کوي چې تر اوسه یې د نورستانیانو د ملي لباس د ساتلو او ورته د ودې ورکولو لپاره هیڅ نه دي کړي. دوی وایي که ورسره مرسته وشي له وړیو دودیز جامې په ښه بڼه په معاصر و ماشیني وسایلو جوړېدلی شي. چارواکي بیا وایي هڅې پیل کړي چې په نورستان کې لاسي صنایعو ته پراختیا ورکړي او بازار ورته پیدا کړي. د نورستان والی ویان محمد سعید مومند آزادی راډیو ته وویل:
ولایتي ادارې په دې برخه کې د یو شمېر هغه انجوګانو سره خبرې کړي چې د کورنۍ اقتصاد د پیاوړتیا او د تورته نورو پروګرامونو مختبیولو په برخه کې کار کوي تر څو دا برخه نور هم غنی او پیاوړي کړي.
نورستانیان په داسې حال کې له وړیو او وژغنو د جوړیدونکو شیانو بازار موندنې غوښتنه کوي چې هیواد ته ډیرې ټوکرونه او نور شیان له بهرنۍ هیوادونو واردېږي او هر کال په بدل کې په میلیونونو ډالر له افغانستان څخه وځي. خلک وایي که د هیواد دننه د ټوکرانو جوړولو فابریکې جوړې شي نو له یوې خوا به په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شي او له بل لوري به بهر ته تلونکي پیسې هم کور کې پاتې شي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په ننګرهار کې ډیری ځوانان د ودونو او د خوښیو په نورو مراسمو کې خپل همزولو ته د ګلانو او نورو توکو پر ځای کتابونه ډالۍ کوي. د دې ولایت لوستي ځوانان وایي د دې فرهنګ په دودولو سره به د کتاب لوستو سره د خلکو مینه لا زیاته شي. دوی له نورو ځوانانو هم غواړي چې د خوښیو په ډالیو کې د کتابونو ورکړې ته خلک وهڅوي او خپل راتلونکي د پر کتاب لوستنې روښانه کړي.
د ننګرهار د پچیرګام موسیدونکو 22 کلن عمر علي د خپل ژوند تر ټولو ډیر کتابونه په خپل واده کې ترلاسه کړل. نوموړی چې د ښوونې او روزنې د پوهنځي د دریم کال محصل دی، یو کال وړاندې واده وکړ چې ګڼو همزولو یې د واده ډالۍ وروړی وي. عمر علي وایي د ډالیو په منځ کې ډیری یې په رنګینو ګلانو پوښل شوي کتابونه وو چې په خبره یې ډیر څه یې ترې زده کړي دي. نوموړی وایي دا کتابونه د دې سبب شول چې د کورونا وبا له امله د تیر کال د میاشتو رخصتۍ او قرنطین د همدې کتابونو په مطالعه تیر کړي.
کله مې چې ډالۍ خلاصې کړې تقریبا یو ډیر جلد کتابونه پکې ول. ټول زما د خوښې کتابونه وو چې ډیری ټولنیز، ادبي او ځینې تاریخي کتابونه وو. هر یو مې څو ځلې مطالعه کړ، ډیر څه مې ترې زده کړل، ځکه رخصت او قرنطینو دومره شیان مې په یوه دوره کې هم نه زده کړي.
د ننګرهار د ځوانانو ترمنځ د خوښیو په مراسمو کې د ډالۍ په توګه د کتاب ورکړه په داسې مهال د دودېدو په حال کې ده چې لا هم د دغه ولایت په ګڼو سیمو کې خلک د خوښیو په مراسمو کې قیمتي توکي د ګلونو امیلونه د کور لوښي او داسې نور په ډالۍ وکې ورکوي. خو د ننګرهار یو شمېر لوستي ځوانان وایي تازه د ننګرهار په ځوانانو کې د راتلونکي لپاره د احساس او فکر بڼه د بدلون په حال کې ده او خو بلګه یې د بې ځایه لګښتونو پر ځای کتابونه ډالۍ کول دي. عزیز الله عزیز یو له هغو ځوانانو دی چې د خوښیو په مراسمو کې یې هم ملګرو ته کتابونه ډالۍ کړي او هم یې نور دغه کار ته هڅولي دي.
په ځینې سیمو کې کله چې د ملګرو ودونه وي نو خلک ډیر مصارف کوي په ګلونو باندې. داسې ګلونه هم شته دی چې هغه 15,000 10,000 له دې اوچت نرخونه لري. دغه فرهنګ اوس ورو ورو ځینې ځایونو کې ځینې ملګري راپورته شوي دي دغه فرهنګ په کتابونو بدل کړی دی، چې دا هم د مطالعې په برخه کې هم په نورو برخو کې ډیره زیاته ګټه لري.
عبدالقیوم ساپای بیا دا چاره د کتاب لوستنې سره د خلکو د مینې او علاقې د زیاتېدو لپاره ډیر یو ګټور اقدام بولي او وایي کدا فرهنګ عام شي نو ځوانان به یې د کتاب لوستنې سره عادت او په اضافي معلوماتو کې به یې کافی ډیروالی راشي.
زما په نظر دا خو ډیر غوره کار دی، ځکه په دې سره نه یوازې دا چې د کتاب لوستنې فرهنګ عامېږي، ورسره دا یو ډول په ځوانانو کې د ځوانانو په زړونو کې د مطالعې لپاره هڅونه هم کوي. دوی بیا په راتلونکي کې د نورو چارو په ترسره کولو سربېره کتابونه مطالعه کوي، د کتاب لوستنې سره د دوی مینه زیاتېږي. نو
اخوا د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی هم د کتاب د مطالعې د دولو په خاطر په ځوانانو کې د دغه ډول چارې ترسره کېدل نو وخت بولی او زیاتوي چې د ځوانانو له دې ډول ابتکار سره د دوی راتلونکي ته هیله مند شوی دی.
دا بهترین کلتور دی. معمولا هغه خلکو ته چې د وظیفه مربوطه ای وظیفه مبارکه کې هم نور خوښیو کې دا مغه شخص وظیفه او دند یو رښتې مطابق کتابونه ورل کیږي، واقعا دا یو ډیر بهترین او ښه فرهنګ دی. موږ یې د لا دود لپاره کار کوو چې ترڅو لا پیوړی شي، ولی په ننګرهار کې تر دې د پوري زموږ ځوانان دغه چاره ترسره کوي.
د خوښیو په مراسمو کې د ډالۍ په توګه د کتابونو ورکړه او ورته د ځوانانو او مسؤلینو هیله مندي په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې اندېښنې داسې وي چې ګوندې هیواد ته د ټکنالوژۍ په ځانګړي ډول د انټرنیټ او زیرکو موبایلونو په راتګ سره سره ډیری ځوانان له کتاب لوستنې پر شا شوي دي. خو د ځینو ځوانانو په باور انټرنیټ او زیرک موبایلونه کارول کلی یوي خو یې ځوانان تر یوې کچې د مطالعې پر ځای په نورو شیانو بوخت ساتلي، خو له بلې خوا یې د انلاین لوستنې په بڼه د مطالعې چاره هم اسانه کړې ده.
پر راپور کې مو واوریدل چې په ننګرهار کې اوس ځوانان د ودونو او د خوښیو په نورو مراسمو کې خپلو ملګرو ته د ګلانو او نورو ډالیو پر ځای کتابونه ورکوي. دا ډیر ښه فرهنګ دی او دو دې دلې ډیر اړین دي. قدر من اوریدونکو تاسو زموږ غاګلا ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار لو د مخام تر او ورځې دیونه خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غاګ آشنا رادیو پیلېږي. د مخام له او د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار لو د مخام تر او ازادي رادیو اوري او ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. د همدې خبرونه په دوهم نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیس پروګرامونه هم لرو. د پروګرامونو اوریدل مه هیروي. خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
افغان ولسمشر اشرف غنی وی له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو دوی ته یو فرصت را مسر کړی چې لسره محاسبه وکړي او د طالبانو او پاکستان لپاره هم د انتخاب وخت. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون له امریکایي سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي تیرونې نږدې څلوېښت ملکان په دې هیواد کې په جګړو او د ناامنیو په پیښو کې وژل شوي دي. د دې کمیسیون ویان ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل د حمل له یوویشتمې نه د حمل تر شپږویشتمې پورې شاوخوا نه دیش ملکی وګړي په افغانستان کې وژل شوې. د ښاغلي فرهنګ په وینا بم چاودنی او هدفي وژنې تیرونې د ملکی تلفاتو اصلي لامل بلل کېږي. د هلمند ولایت په مرکز لخرګا کې د ازادي راډیو د وژل شوې خبريال محمد الیاس دایي په نوم د یوې څلور لارې رغنیزې چارې پیل شوې. د دغه څلور لارې د څلې د جوړولو چارې د هلمند والی جنرال عبدالنبی الهام لوري د خښتې په ایښودلو سره پیل شو او چارې به په پنځو میاشتو کې بشپړې شي. الیاس دایي د تیر کال په لړم میاشت کې د یوه مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو چې مسؤلیت یې تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د روسیې د زندانونو د چارو ادارې ویلي چې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی به چې روغتیایي وضعیت د ډوډۍ نه خوړلو د احتساب له امله مخ په خرابېدو دی یوه بل نږدې د سمون زندان کې روغتون ته ولېږدول شي. ناوالنی له شلو ورځو راهیسې د ډوډۍ له خوړلو ډډه کړې ده. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن په غونډه کې د چک جمهوریت د هغې ادعا په اړه بحث وکړي چې د روسیې پوځي جاسوسان یې څو کاله مخکې د مهماتو د یوه زیرمتون په چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړي دي. د امریکا د فضایي څېړنو اداره ناسا هیله منه ده چې نن به هغه هلیکپټر د مریخ پر سیارې الوتنه وکړي او په تاریخ کې به ثبت شي چې دې سیارې ته له یوې ګرځنده وسیلې یا روبوټ سره یو ځای استولې.
اوس هم د خبرونې په دې برخه کې د روژې یو نوی رنګ.
تر ته خپل ځان روپی چې وسانم څه دی وروره؟
زما نوم اکبر.
اکبر جان په څه کاروبار اخته یې؟ څه کاروبار کوي؟
چرګانو کار کوم. وروره
دې چرګانو کاروبار څنګه دی په روژې کې؟
الحمدلله د الله فضل او صد په خیر تیر شي.
په روژې کې خو کاروبار کوي بوزه کې؟
الحمدلله هم بوزه کې خی هم روژې کې خی.
او ډیر په کم یو کې خی؟
ډیر په هم بوزه کې خی. تقریبا پاکستان کی پاکستان ناراضی دی او راضی دلته پر مو کې بیل وی
او قیمتونه په څو دی وستانه په څو دی
قیمتونه هو وروره د دې تقریبا 250 300 بازی غټي په 250 400 والی
او وطنی چرګان اوس پیدا کیږي کنه په خو وطنی چرګان خلکو ډیر خو وطنی چرګان به اختر
ولا وطنی مرور انده غدی بوش برنده وړه چرګوډي غټي بوش پلم وطنی وېدا دین ولا
وطنی خو غریچ په ډیرانو باندې ګرځيږي کنه
دا ډیرانو نه کینه فری دی په بارو مونږ کې وروره
ډیرانو والا پیدا کیږي
ډیرانو والا پیدا کیږي هم دا ډیرانو
وطنی هغه مست پیدا کیږي
وطنی هغه د دې هغه دا هغه چي بوش برجه دی نه
کور دی ودان خرو جماعت
خیر وش الله دی
قدر من اوریدونکو د دې خبرونې راپورونه او مطالب هم دومره وو. دا او نور مطالب د ازادي رادیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شئ. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده او دا هم د ازادي رادیو 19 پروګرامونه لمړی د امنیت او سالم چاپیریال پروګرام او ورپسې د سپورت نړۍ 19 پروګرام.
امنیت او سالم چاپیریال,
خواړه او روغتیا,
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. نن دغه ماشومان په اکله خبرې کوو چې د مور پلار د شخړو له وجې زیانمن کیږي, خو تر غوړاندې د پلوپسي ماشومان ترمنځ د چلن په اړه ځینی خبرې درو. روانشناسان په دې نظر دي چې کچېر ستر ماشوم د کوچنی ماشوم د ځورونې سبب ګرځي, نو د لوپ ځای وربیل کړی. په هغه وخت کې د کوچنی ماشوم رټنه چې ملامت وي او لکستر ماشوم ځوروي د دې سبب ګرځي چې ستر ماشوم داسې احساس وکړي چې تاسو عادلانه قضاوت کړی دی. ښایي کوچنی ماشوم حیران او غلی شي, خو اندېښمن به نشي. کله چې کوچنی ماشوم د لکس ستر ماشوم د ځورونې لامل ګرځي, تاسو لستر ماشوم سره همدردی وکړئ او هغه ته توضیحات ورکړئ چې ورور یا خورې تر اوسه کوچنی یا کوچنی ده او هغه باید کوچنی ماشوم ته ډیر څه ور زده کړي. کوچنی ماشوم هم په غی کې ونیسئ او ښکل کړئ تر څو له مورنۍ مینې څخه محروم نشي. ستر ماشوم د ټول ورځې لپاره له کوچنی ماشوم څخه مجلا کوي. که ماشوم مو په دې باندې پوه شي چې تاسو بیلوري یاست او د هغه له حقونو څخه دفاع کوي, هغه به هم بخنه او زغم زیاتوي او نه به غوسه کیږي. خو که چیرې له ماشوم سره تاوتریخوالی وشي, نو په هغه باندې ډیر بد تاثیر کولی شي. دا چې ولې په ځینو کورنیو کې د هرې خبرې پر سر د ماشومانو مخ کې جنگ جګړې کیږي او کومې بدې پایلې لري, دا او د ته ورته پوښتنې مو د ښوونې او روزنې د پوهنتون استاد شرف الدین عظیمی څخه په یوې مرکې کې کړي دي. ورته غوږ شئ.
متاسفانه په افغانستان کې د کورنۍ جوړښت په مناسب سم او سالم ډول نه کیږي. یعنی معمولا جلی او هلک د سن په تفاوت پرته له خوښۍ په بدل کې په کم عمر کې د علاقې پرته په اجباري ډول واده کوي. کله چې واده وکړي نو بیا دا مشکلات پیښ کیږي. یو دویم دا چې اکثریت افغان کورنۍ د ګډ ژوند مهارت نه لري, د ګډ ژوند د خوالي لپاره زده کړه نه لري, په هوای نه لري, تعلیم نه لري. دا د دې لامل ګرځي چې دوی په آینده کې په ژوند کې له ګڼو ناخوالو سره مخ شي.
استاد, کله چې دوی د ماشومانو له مخې یو له بل سره لانجې کوي, غږ پورته کیږي, د دوی په روحیه باندې څومره بد تاثیر کولی شي؟
له بده مرغه هغه ماشومان چې د مور او پلار لانجې اوري, د مور او پلار جنگ اوري, د مور او پلار وهل ټکول اوري, د دې لامل ګرځي چې دوی ته په یو ډول ذهني ستونزې, اروایي ګډوډۍ, د خوب ستونزې, ډار, ویره, پرخاشګري او ورته نور مسایل پیدا شي. یو ډول دوی د ملامتۍ احساس کوي, ځکه نه زه ملامت یم, زه مې د مور پلار د لانجې لامل یم, د جنگ د شخړې دلیل یم. او کله کله خو میندې پلارونه ورته وایي چې تاسو لامل یې, یا د تاسو له لاسه د سیتیږي. دا مسایل زه فکر کوم چې د دې لامل ګرځي چې موږ معمولا په ځینو ناخوالو یا بدبختیو اخته سو او خپل ماشومان له ځان سره د تباهۍ کنه دي.
ځینې وخت کله چې ماشوم ډیر په تنګ سي د مور او پلار له جنگ او جلجل نه, نو دوی هم بیا عکس العمل ښیي. په دغه وخت کې بیا نورم له خشونت سره مخ کیږي. په دې اکل تاسو سوایه؟
متاسفانه کله چې ماشوم په ځینی ستونزو اخته سي یا ګروي ګډوډي ورته پیدا سي, بیا دوی خپل عمله کوي, جنگ کوي, خپل وار کوي, تاوتریخوالی کوي. او دا دي لامل ګرځي چې بیا د مور پلار له خوا نور مهل کیږي, تکول کیږي. زه فکر کوم چې موږ باید مې د پلار په دغه وخت کې دوی درک کړي او په آرام ډول, په راحت ډول, په مینا او په صبر او حوصله برخورد وکړو, ځکه چې ماشوم په دې وخت کې ستونزه لري, رابل لري, مشکل لري.
بله, کله چې ماشوم لویږي هغه په داسې یو چاپیریال کې اوسېدلی چې هلته یې پرته له جنګ نه بل څه نه دي لیدلي, څومره د ده په شخصیت باندې په راتلونکي کې تاثیر کوي؟
متاسفانه دغه ماشومان معمولا جرایمو ته مخه کوي, نشو ته مخه کوي, په ګڼو اروایي ستونزو اخته کیږي, عقدهي روزل کیږي, وهل کیږي, آینده کې د مافیا او د نورو بدکارو بدافاله ګروپونو او ټیمونو تور لویږي, او په یو ډول له دوی نه ناوړه استفاده کیږي او دوی هم بدکارونه کوي. او تر ډیره بریده عمر په زندانونو کی یا مری او یا هم په تیخت او په ډار کی او په جلاوطنۍ کې ژوند کوي. تاسو
څومره دوی بې جرأته کیږي او بیا په عامو مجلسونو کې اته خپل خبر نشي کولای؟
که عادي ژوند ته ورګرځي یا مکتب ته پات یا کندي وای نو بیا دوی ډېر بریالي نه وي، ډېر خلاقه نه وي، په نفس اعتماد ډېر ټیټ وي، خوشحاله نه وي، لذت نه وړي، او کله کله خو داسې پېښېږي چې بیا په آینده کې دوی هم د خپلو میندو پلارونو په څېر وي. مثلا که مور پلار بد وضعیت کوه دوی هم بیا بد وضعیت کوي، که مور پلار یې ښه وضعیت نه کوه دوی هم ښه وضعیت نه کوي. مثلا دغه کسان معمولا ښه مدیران نه جوړېږي، معمولا ښه مثلا ښه عسکر نه جوړېږي، معمولا ښه ادارهچی نه جوړېږي، معمولا ښه پلار نه جوړېږي، ښه مور نه جوړېږي او ښه انسانان نه جوړېږي په ټولنه کې. دوی هم په آینده کې بیا بد وضعیت او تاوتریخوالی کوي نور خلکو.
استاد، افغانستان داسې یو ملک دی چې دلته جنجالونه ډېر دي، مشکلات ډېر دي، څنګه په داسې یو هیواد کې په دې وتوانېږو چې هغه کوم جنجالونه چې دي هغه د ماشومانو په مخ کې مطرح نه کړو؟
زه فکر کوم چې د ماشومانو په اړوند باید خبرونه ډېرې شي، په دې برخه کې باید ډېره محتوا تولید شي، ډېر کتابونه او ډېر خبرونه او ډېر مواد باید تشریح شي، توضیح شي، او راډیوګانو باید دې ته لږ ډېر پام وکړي. د معرف وزارت یا مساجد یا کورنۍ یا سینما، فلمونه، کلپونه، یوټیوب، رسنۍ باید په دې برخه کې ډېر لاس واخلي. اما په ټوله کې زه فکر کوم چې میندو پلارو ته ضرور ده چې د ماشومانو د خصوصیاتو په اړوند، د ماشومانو د ستونزو په اړوند، د ماشومانو د ناخوالو په اړوند، د ماشومانو د ودې په اړوند، د ماشومانو د ودې په برخه کې د مؤثرو روشونو او طریقو په اړوند که معلومات دوی پیدا کړي، دوی سره مرسته کوي.
تاسو له نورو کارونو سره هغه کورنۍ ته مشوره ورکوئ چې دوی غواړي د خپل اولاد د تربیې په هکله له تاسو سره خبرې وکړي؟ څومره له داسې کورنیو سره مخ شوي یاست چې په کور کې خشونت دی او دوی غوښتي دي دغه خشونت حل کړي تر څو یې ماشومانو باندې بد اثر ونه کړي؟
ولا معمولا زموږ په لاسو کورنیو کې یا لاسو مراجعینو کې چې د کورنیو مشورې موږ نه اخلي، معمولا درې څلور همداسې دي چې د مور د اولادو په مخ کې شخړې کوي. یا تا داسې ماشومان هم زه شاید یم چې بد وضعیت یې کوه، په وړکتون کې له نورو ماشومانو یې وهلې ټکولې. کله چې موږ تحقیقات شروع کړل یا مور و پلار سره جدي مشوره وکړله، نو په همغه ورځ چې د ماشوم وهلې وه په وړکتون کې، په همغه ورځ د پلار مور وهلې وه، د زینې په سر کې وهلې وه، د زینې تر اخره پورې رغښتې وه مورې، او سر یې او غاړه یې او پزه یې وینې شوې وه. نو بیا کله چې موږ تحقیق وکړو چې د ماشوم بد وضعیت یې کوه یا یې خوب خراب و، په خوب کې په اصطلاح میتازه تر کې دی یا ډارې ده، کله چې موږ تحقیق وکړو د مور وهل شوی و د پلار په وسیله، بیا کله چې موږ مور پلار سره خبرې وکړې کېناستو او هغه بیرته له ماشوم سره خبرې وکړې، د ماشوم آرام آرام وضعیت.
بله، څومره ضرور ده چې کله یو څوک په کورنۍ کې جارو جنجال یا ښه په دې باندې پوهېږي چې ماشومانو باندې بد تاثیر کوي، دوی ورسی له روانشناس سره کښېني او خپل مشکلات سره شریک کړي؟
زه فکر کوم چې په دغه مواردو کې ماشومانو شبدرداري ډېریږي، یا مثلا ډارې ډېریږي، یا تاوتریخوالی ډېریږي، یا ماشومان بد وضعیت کوي، یا پرخاش کوي، ښکارې لګوي، خوب نه ورځي، ډارېږي، یا مثلا زیل کوي، لچ کوي، شق کوي، نو په داسې مواردو کې که دوی نه سوای کومک کولی، بیا باید ارواپو ته مراجعه وکړي او د خپل ماشوم او د خپلې کورنۍ ستونزه دواړه له خپل ارواپو سره حل کړي.
استاد، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، که بیا هم په غټو ټکو کې په آخر کې راته وایي چې هغه کورنۍ چې د خپلو بچو له مخې جار جنجال کوي، هغو ته څه کول پکار دي؟
زه فکر کوم چې ماشوم سره باید د استدلال وسي، ورته وویلی سي چې مونږ جنګ نه کوو، مونږ همداسې بس کوو، او بل که مونږ جنګ هم کړی یا مثلا تا ته بده ښکاره شوي، هغه وبخښه، یا وروسته له هغه نه خبرې ورسره وکړي، یا ډاډګرنه ورکړي، یا هغه مسله له ماشوم سره حل کړي، یا د مور پلار ورسي دواړه او خپل ماشوم ته ووایي چې دغه د اوس موږ مسله حل کړله، یا د توضیح ورکړي، یا د تشریح ورکړي، یا د بښنه وغواړي، او یا دا مسله سم ورته تشریح کړي، یا د حداقل د ماشومانو په وړاندې جنګ نه کوي، په داسې وخت کې د خپل مسایل سره حل کړي چې هغوی په ښوونځي کې دي، یا وړکتون کې دي، یا ویده دي، یا له کور نه بهر دي. په داسې مواردو کې باید میندو پلارونه داسې چارو سره په دغسې مواردو کې په دغه ډول چلند وکړي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي
اوسئ. ژوندي اوسئ.
قدرمنو دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
د لوبو له میدانه
over extra cover. Save!
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبل میدان یوي بلی او نیزي خبرونه ته مهرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ وو وسی. آیا په هیږي چې دروژي په مبارک میاش کې باید ورزشکاران په کوم وختونو کې ورزش ته دوام ورکړي؟ په دې اړه د یو متخصص ډاکټر مشورې درته خبرو. د آزاد مبارزو افغان لوبغاړي عبدالسمی فیضی ولی د افغانستان اولمپیک ملي کمیټې نه ګیله مند دی. نوموړي څو ورځې وړاندې په مسکاو کې خپل روسي سیال ته ماتې ورکړه، خو کابل ته د راستنېدو پر مهال یې د اولمپیک ملي کمیټه په دوګونی چلن تور نه کړه. له ښاغلي فیضی سره پر روانه خبرونه کې مرکه لرو. او د هندستان د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو وروسته حال به هم درکړو، خو په پایل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
د سرپل د هندبال لوبډلې کیپټان وژل شوې ده. نوریا تابش د دغه ولایت په مرکز کې په خپل کور کې وژل شوې ده. د سرپل د امنیه قمندانې ویان نوراغا فیزین نازد رادیو ته وویل چې نوریا تابش د هغې مخکینه میړه وژلې ده. دی وایي دوی ته رسیدلی معلومات ښیي چې د نوریا مخکینه میړه د شپې لخوا کور ته ورغلی، ډزې کړې، نوریا او د هغې ورنداره یې وژلې او کور او مور یې ژوبل دي. فیزی وایي د نوریا تابش میړه تښتیدلی، خو پولیس پلټنې کوي. د افغانستان د هندبال فدراسیون هم دا خبر تاییدوي. د افغانستان د ښځو هندبال ملي لوبډلې مشره همایرا وایي نوریا تابش دا مهال د سرپل ټیم کیپټانه وه. د رمضان کپ فوټسال سیالۍ نن په سمنګان کې پیل شوې. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف نن ازادي راډیو ته وویل چې سیالۍ په 5 ګروپونو کې د شلو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د نن شپې په سیالیو کې به د ازادۍ لوبډله له امیر علي شیرنوایی او پیروزی به له رضوان لوبډلې سره ولوبېږي. د سمنګان د فوټبال فدراسیون مشر تاج محمد خدایداد د سیالیو هدف د لوبغاړو د مهارتونو لوړول او په شمال زون کې د فوټسال سیالیو چمتو یاد کړ. او د هندستان سوداګریزو لوبو په دوام نن د دوشنبه په ورځ چینای سوپر کینګز د راجستان پر وړاندې 12مه لوبه کوي. د یکشنبه ورځې په لوبه کې بنګلور د کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې ته ماتې ورکړه او درېمه بریا یې خپل کړه. په دې لوبه کې بنګلور پچا وګټله او لومړی یې توپهنه وکړه. بنګلور په ټاکلو شلو اورونو کې د سلور لوبغاړو په سوځېدو 200 منډې وکړې. په مقابل کې د کلکتا نایټ رایډرز لوبډله ونه توانېده چې هدف پوره کړي. یادې لوبې په ټاکلو شلو اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 168 منډې وکړې او د 8 منډو په توپیر یې ماتې وخوړه.
یو وار بیا هرکلی درنو اوریدونکو، له ازادي راډیو نه د لوبل میدان اونیزه خبرونه اوري. روغتیا پالان وایي چې د روژې مبارک میاش د هغه کسانو لپاره چې وزنونه یې ډیر وي د ورزش کولو لپاره غوره میاشت ده. خو د روژې پر مهال په کومو وختونو کې ورزش کول اړین دي؟ ډاکټر فیروز اقبال یې پاړه وایي.
لومړی دا کچیر ته تاسو د ورځې د یو نه یو نیم ساعت الا 2 ساعت پورې ورزش کوي، وایي دا ورزش تاسو راکم کوي. هغه کسان چې 1 ساعت ورزش کوي ورزش نیم ساعت کوي، او هغه کسان چې 1.5 ساعت ورزش په نور ورځ کې کوي تر 15 دقیقو پورې خپل ورزش تنظیم کوي. ځکه په بدن کې هغه ذخیره چې موجود دي هغه د ویلې کېدو په حالت باندې دي، او اکثرا ورزشکاران په دغه وخت کې ځنې کسان کوشش کوي چې خپل وزن وبایلي او ځنې کسان کوشش کوي چې خپل وزن وساتي. خصوصا دوه وختونه ډیر زیات مهم دي. یو د روزماتي نه 1 ساعت مخه د مازیګر او ماخام ترمنځ، بل کچیرته دوی افطار او روژې ماته کړل د روژې ماته نه 3 ساعت وروسته هم دوی کولای شي د نیم ساعت نه 15 دقیقو پورې دوی خپل ورزش وکړي.
ډاکټر صاحب، پم دغه مسله باندې لګ تمکیګو، ځینې خلک د سيدي چاغوي د دې په ځای چې پروژه کې وزن کم شي وزن زیاتیږي، دلیل څه کېدل شي؟
هغه کسان چې روژې ماته ته تاسو فکر وکړئ، دوی ځان ته دوه جګه درو حفظه شربت په دې کې 100 سمسی بورا چولی وی خواګه ډیر زیات پکې خوري، زلوبای ورپسې چاو کې خوري، همدغه څه د حد زیات خوراک کوي. دوی دا فکر کوي چې چیرته مونږ او تاسو ډیر غوړو خورو ورېږي ګورې زمونږ او تاسو بدبختی ده چې پروژه کې دیو کته په ځای باندې سلو 15 دولت کټغونه رامنځته کیږي. وای تاسو خوړو کې تغیرات مراوړئ، تاسو روزه ونیسئ، په روزه کې عادي خواړه خورئ، غوړ ورسره مخورئ، خواږه مخورئ، ډیر زیات مخورئ، سرکړی مخورئ. کله چې موږ او تاسو بیرته پیشنمی کرا پاسیوګو هم د حد ډیر زیات خوراک کو، او ځنې کسان خو په افغانستان کې خصوصا روزی میاشتې څنګه راشي ځانونو دپاره رخصت اخیستې، دوی پکې د حد زیات خوب کوي چې هم د یو طرفه فزیکي فعالیتونه کم شي، د بل طرفه خوب پکې زیات شي، او له بل پلوه د خوراک زغ زیات اندازه د خپل په وجود کې د ګروت هارمون د نمو د جوهر په نوم باندې هورمون دی، د دې د زیات افراز لامل ګرځي، دی په ځکه چې دوی وزن کم شو وزن زیاتیږي.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فیروز اقبالو د افغانستان د آزادو مبارزو افغان لوبغاړي عبدالسمی فیضی وایي چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه د لوبغاړو ترمنځ د مور او مهري چلند کوي. خغلی فیضی سور زیوڑان دی په مسکو کې خپل روسی سیال ته ماته ورکړاو بریالي راستون شو، خو نو موري د کابل په هوایی دګر کې د اولمپیک ملي کمیټه د لوبغاړو ترمنځ په دوګونی چلند تور نه کړه. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره را سره هم دا اوس خغلی فیضی د ټلیفون په لیکه وصل شوی دی. فیضی صاحب ډیر زیاته مننه چې زموږ غوښتنه مو ومنله، که پایلې ساسي لورستۍ سیالۍ نه کو هغه ویډیوګانې او انځورونه چې لږ تر لږه ټولنیزي میډیا ته راووتل لیدل کېږي داسې چې تاسو هم په دې سیالۍ کې بچ نه پاتې شوي او په عامه اصطلاح وهل مو خوړلې دي، څومره سخته و دا سیالي؟
دا لوب زمونږ په مسکو روسیا هیواد کې فایټ نایټ نړیوال سازمان کې و چې په 10 اپریل و. ما دې لوب لپاره پوره چمتواله نیولی و چې خوشبختانه ومې کولی سو خپل دا سرسخت او پیاوړی سیال مات کړم او په هغې شپه مې خپل هیوادوال او خپل هیواد ته ویاړ وګټ.
ظاهرا ستاسې په بدن باندې ټپونه لیدل کېدل، څومره سخته وه؟
ایم ایم ای یا فری فایر دا آزاد لوب خطول هوادوال په دې پوری چې دا ډیر ستونزمن لوب دا او ډیر سخت لوب دا. ما ډیر سخت ټپونه په خپل مخ او ټول بدن باندې ولیدل چې اوسه پورې مې زخمونه لا جوړ نه دي، دا سترګې مې زوبل، دا لاس مې زوبل، دا بدن مې ټول. خو بس دا د هواد مینه ده، د وطن مینه ده مونږ سره، چې مونږ خپل دا 15-16 میلیونه افغانان چې مونږ ته سترګې په لار دي، دا ټپونه دومره مونږ ته یعنی د مونږ د کار مخنیوی نشي کولای. خپل هیوادوالو مینه او هغه سترګې چې مونږ ته دي، مونږ د هغه لپاره لوبیږو او غواړو چې هغوی خوشحاله وساتو او ویاړ ورته کمایو.
فیضی صاحب، په دې موضوع باندې به وروسته لږ نور غږیږو، خو تاسو چې کله کابل ته رستانه شوي، د کابل په هوایي ډګر کې ستاسو یوه ګیله رسنیو سره دا و چې په افغانستان کې د ورزشکارانو سره دوګونه چلند کیږي، اصلا سمو غختل چې ظاهر کوي ګیله د څه شي و؟
بعد زمونږ ټول هیوادوال په دې باندې پوښتنه چې هر افغان لوبغاړی چې په بهرنی هیواد کې بیا په داسې یو جګه سطح لوبه کوي او ویاړ ګټي افغانانو ته، خپل هیواد ته، نو دا زمونږ حق ده چې دی چارواکو لخوا، مشرانو لخوا وهڅول شو، تشویق شو، ملاتړ مو کی. نو زمونږ ګیله صرف دا وه چې زمونږ هغه ورزش کور اولمپیک یا تربیت بدنی چې زمونږ کور دی ورزشکارانو، زمونږ په تګ او راتګ باندې هغوی خبر نه دي چې مونږ کله لاړو، څه لپاره لاړو او پر کومه ورځ راځو، مونږ څه وکړل. آس چې چوکیګان د هغوی نیولې دي، نه پوهیم چې دلته دوی د څه شي تجارت شروع کړی ده. زمونږ لاسته راوړنو نه، زمونږ له ویاړ راوړلو نه دوی اصلا خبر نه لري دوی څه شي لپاره په دې چوکۍ ناز دي. زمونږ ګیله صرف دا.
فیضی صاحب، فکر نه کوئ چې دا فری فایټ سیالي چې دا د اولمپیک سره رسمي نه ده، نو کله چې دا لوبه دوی سره رسمي نه ده، دوی ورته کوم فدراسیون نه لري، نو ولې لږ تر لږه دوی لګښت په غاړه واخلي؟ څه فکر کوئ په دې اړه؟
دا خبره تازه صحیح ده. زمونږ د تجارتي او شخصي لوبې دي، خو که چیرې زمونږ هغه نور هم قطاران چې د هغوی ملاتړ دوی ونه کړي، زمونږ زړونه به ګیله ونه کړي. اوس فرض وکړه نو مې نه اخلم، زمونږ بدرې لوبغاړي دي چې هغوی زمونږ سره همدغه ایم ایم ای لوبه کوي، نو چې دوی دا د چمتووالي لپاره ځي بهرني هیواد ته د آمادګۍ او د چمتووالي لپاره، نو ولې تربیت بدني د هغوی ټکټ، د هغوی سفر خرچه، د هغوی پیسې چې هلته کوم د درې میاشتې یا دوه میاشتې تمرین کې دا مصرف تربیت بدني یا اولمپیک ورکړي، د هغوی ورکولی شي، ولې زمونږ نه شي ورکولی؟
بیرته کراو ګرځو ستاسو تیری لوبي ته تاسو پاړه باندې ویلی و چې خط تمرینات مو ورته نه درلودل او دلیل دا و چې ساسي والد صاحب ناروغ و هند کې وي اخی سره یوازینی دلیل هم دا و چې ساسي والد صاحب ناروغ کنه خپل مقابل حریف ته مو د یو ډیر قوي حریف پسترګ نه قتل
نه نه ټول دوستان خبر و چې زما د لوبې ته تقریبا 15-20 ورځې پاتې وې چې مونږ باید هر دې بهرنۍ او داسې دیګې لوبې چې مونږ باید دوه نیمې تر درې میاشتو پوره چمتواله دې ته ونیسو خو دا لوبه دفتن شوه یا خو د کرونا حسابونه هم ول داسې زه یقین مې نه و چې دا لوبه به وشي خو چې کله ما ته د دعوتنامه راغله د جناب لاو صاحب لخوا چې تاسو دعوت یاست یو لوبه وکړئ 15-20 ورځې پاتې وې نو په دې وخت کې چې ما تمرینونه شروع کول د ما په والد صاحب باندې د زړه حمله راغله هغه چې حمله راغله دلته مې ډاکټرانو ته اشرف خانو ته د افغانستان چې بوته به دلته علاج نه کیږي د بهر له هېواد هندوستان یا بل هېواد ته بوځي نو زه ناګزیره چې پلار باید بوځم او پلار مې بوته هندوستان شفخانه کې تقریبا د 10 ورځو لپاره را سره بستر وم او هلته پلار سره ورسره بستر وم کله چې بیرته خپل وطن ته راغلم 10 یا 11 ورځې زما لوبې ته پاتې وې نو په دې کې دوه درې ورځې د ویزې په حساب مصروف او ویزه ما اخیستله 15 ورځې ما د لوبې ته ډېر کم تمرین وکړ خو خوشبخته خوشحاله یم او خوشبختي زمونږ دا وه چې مونږ دا لوبه وکړه هغه تجربه چې ما دغه 15 کاله د لوبې نه اخیستې وه یعنی تجربه مې زیاته وه نو ما وکړه دا سیال مات کم که چیرې تجربه مې نه درلوده یا کوم بل حساب وکنه ما نه شو کولای په دې 15 ورځو کې زدا سیال مات کوم عرفتا همیشه ز په ډیر
فیزی سے دغه دغه ستاسی پرنګ کې ستاسی ټپی کېدل یا ستاسی خو کېدل شاید یو علت هم دا و چې کافی تمرین مونږ نه درلودو
سخت لوبه سخت دی ځکه هر قدم چې مونږ پاس دو سیالان هم قوي سازمانونه قوي دا لوبه د سیم نه کیږي چې تنای ته وه یا هغه دی نو دا دا خو یو طبي امر دی چې دوه لوبغاړو کې اتمن یو وهل خو دواړه وهل خوري خو د لوبې خوان پام دی کې دا هم وهل خوري هم وهل ورته او وکول چې لوبه وګټي
او ورسته پښتنه bale bale فیزي صاحب د ورسته پښتنه په توګه وخت هم کمو په فیسبوک باندې ملک تر لګه دراتلون کې لوبي خوش خبري خبره کړې دا دقیقه نیټه معلومه ده کله به کیږي کوم ځای کې
زما به کېدای شي 4 میاشتې بعد اگست په میاشت کې بیا هم په همدې سازمان کې له بهرني سیال سره چې سیال مې لا معلوم نه ده بیا به لوبه وي او دا ځل به انشاءالله پوره چمتواله به سر له دغه روزه په خیر خلاص شي نو زه به ورته امادګي صحیح ونیسم چې بیا هم وکولی شم افغانستان ته ویاړ کمای کړم
د آزاد مبارزو افغان لوبغاړی عبدالسمی فیضی و اوس هم د هندوستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو په اړه وروستي حال
د هندستان د کرکټ د غوړ لیگ په سیالیو کې آر سی بی یا رویال چیلنجرز بنگلور لوبډله د جدول په لومړي خو سن رایزر حیدرآباد چې 3 افغان لوبغاړي پکې دي د جدول په وروستي ځای کې ده د بنگلور لوبډلې 3 لوبې کړي 3 واړه ګټلې دي دلی کپیټلز بیا په 3 لوبو کې 2 ګټلې دي ممبئی انډینز هم همداسې خو د دواړو لوبډلو ترمنځ د پوینټونو په اخیستو کې تفاوت شته چنای سوپر کینګز لوبډلې بیا 2 لوبې کړي په 2 کې یو لوبه ګټلې او یو یې بایلودلې ده راجستان رایلز هم همدا ډول خو د دواړو ترمنځ بیا هم په پوینټونو کې تفاوت شته د کلکتې لوبډلې بیا په 3 لوبو کې اواز یو لوبه ګټلې ده او 2 یې بایلودلې ده د پنجاب لوبډلې هم همداسي د دوی ترمنځ هم په پوینټونو کې تفاوت شته خو سن رایزر حیدرآباد بیا تر اوسه پورې هیڅ لوبه نه ده ګټلې او له همدې کبله د جدول په ټولو ورسي ځای کې قرار لري ارشد خان محمد نبی او موجیب زادران چې د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې برخه ده په 3 واړو لوبو کې د لوبېدو یو ډول چانس نه دی ورکړل شوی ارشد خان عموما په هر لوبه کې لوبېدل دی او لزانې خبرتیا هم خودلې ده خو نبی او موجیب تر اوسه پورې یو لوبه کړې ده د آی پی ایل په سیالیو کې د توپ اچونې او توپ وهنې په برخه کې تردم ګړۍ پورې 2 لوبغاړي ډیر مخکې دي هرشل پټیل تردم ګړۍ پورې توانېدلې چې په 3 اننګزونو کې 9 لوبغاړي آؤٹ کی او په اوریج ډول یعنی په هر اوور کې 1.68 منډې ورکړي همدارنګه شکر دا ون چې بیا چپلاسې توپ وهونکی دی او د هندوستان د ملي لوبډلې لوبغاړی هم دی د توپ وهنې په برخه کې بیا تر ټولو مخکې دی هغه په 3 اننګزونو کې یعنی 3 لوبو کې 168 منډې کړي دي چې اوریج یعنی په هره لوبه کې تقریبا 2.8 منډې کړي دي
در ګرانو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دې ونې د لوبو له میدانه ونې خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست، روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه،
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اراده زبدیر نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کا.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او داریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio